اوریدونکو ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د لسو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد سلامونه او نیکی هیلې ومني. په راولپنډای کې نن سهار د یوې بمی چاودنې د بلوچستان په سیوی کې د پرونی چاودنې طالبانو سره د خبرو اترو په پیښور کې د ډاکټرانو لخوا د غلطو نسخو په افغانستان کې د ترسره شوو ټاکنو ترڅنګ یو شمیر نور کورني او نړیوال موضوعات لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به د پښتنو مېرمنو د پارا پروګرام تاندې هیلې هم واورئ. خو اول خبرونه د فرخنده اسد نه.
نن سهار په اسلام آباد کې بمی چاودنې څلور کسان وژلي، د 15 زیات ژوبل. د بلوچستان په سیوی کې پرون په یو ټرین کې په بمی چاودنې کې د وژل شو شمېره 10 ته رسیدلې. یونایټډ بلوچ آرمی وسوالې ډلې د دغه پیښې ذمہواري منلې او سپینې ماڼۍ ایران ته ویلي. په ملګرو ملتونو کې د دوی نوی ټاکل شوی ډیپلوماټ حامد ابو طالبی د منلو نه دی. د خبرونو تفصیل. نن سهار په اسلام آباد کې د سبزیو په یو مارکیټ کې بمی چاودنه شوې ده. په اسلام آباد کې د مشال خبریال د پولیس چارواکو لخوا وایي چاودنه په یو گاډي کې شوې ده چې پکې څلور کسان وژل شوي دي او د 15 زیات ژوبل دي. د پیښې ژوبل کسان د اسلام آباد روغتونونو ته رسول شوي دي. د بلوچستان په سیوی یا سیبی سیمه کې پرون د نهې په ورځ په جعفر اکسپرس نومي اورګاډي کې په بمی چاودنه کې د وژل شوو شمیر 10 ته رسیدلې او تر څلوېختو زیات ژوبل دي. ته دغه سوبې د کورونو چارو وزارت وایي په وژل شوو مسافرو کې 12 لا هم نه دي پیژندل شوي. په پیښه کې وژل شوي ژوبل ټول د کوټې سنډمن او نور روغتونونو ته رسول شوي دي. د امدادي ډلې ایدي یو کارکونکي بابل چې په پیښه کې ژوبل کسان روغتون ته رسولي په اړای پرون مشال ریډیو ته ویل
دا تقریبا 12 کسان ته پروت د کې سیمستل سیبی کې دوه موډل ته پروت سیمچ کې تقریبا د کې 41 اغز زخمیان موږ اته زخمیان دل راوړی ته سیمستل کوټه ته او 12 کسان موډ راوړس.
د برید مسؤلیت یونایټډ بلوچ آرمی ډلې قبول کړی دی. بل خواته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین چې د کوټې په دوره دی یو وار بیا یې له ناراضه بلوچو سره په خبرو زور ورکړی وایي عملیات به وروستۍ حسابي. په دغه پیښه کې د سریش کمار په نوم د یو هندو د کورنۍ وغړي چې د نوشکینه سند صوبې ته د یاترې لپاره روان وو هم وژل شوي دي. جعفر اکسپرس له کوټې نه پینډۍ ته روان وو چې دغه پیښې ښکار شو. د تحفظ پاکستان قانون د منظورولو او د جیسن ګوند یو مشر مقصود قریشی د وجنې پر ضد سند کام پرست ګوند جیسن په دغه صوبه کې نن کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز د اعلان وروسته تیره شپه د سند صوبې په کراچۍ او نورو بیلابیلو ښارونو کې 19 وړې بمی چاودنې هم شوې دي. پولیس چارواکي وایي د چاودنو له امله دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د کاربندیز له وجې نن د سند په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې هم بندې دي. د تحفظ پاکستان په نامه قانون تیره ورځ د پاکستان له قومي اسمبلۍ نه منظور شوی چې پرې یو شمېر سیاسي ډلې د دغه قانون مخالفت کوي. سپینې ماڼۍ ایران ته ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دوی نوی ټاکل شوی ډیپلوماټ حامد ابو طالبی د منلو نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کار نه یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره د اپریل په 8 نیټه وکړه چې امریکایي سینټ په زیات اکثریت یو قانون منظور کړ چې له مخې امریکا ته د ابو طالبی په ورتګ بندیز ولګید. جی کار نه خبریالانو ته پرون په واشنگټن کې وویل
موږ د دې پیښې په اړه د سینټ اندېښنو ته په پام سره دې نتیجې ته ورسېدو چې د دې کس ټاکل کېدل مسلې پیدا کولی شي. د امریکا حکومت د ایران حکومت ته خبر ورکړی دی چې ستاسو دغه انتخاب د منلو نه دی.
په ابو طالبی تور دی چې په 1909 کال کې په تهران کې د امریکا په سفارت په برید کې او هلته د 250 امریکایانو د 340 ورځو لپاره په يرغماله ولو کې لاس لرلو. په خپل ابو طالبی دا تور رد کړی وایي د یوازې د دغه تختونکو د ترجمان په توګه کار کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې تهران داسې فکر کوي ابو طالبی د دې کار لپاره مناسب سړی دی. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر کیترین آشتن با په روانه اونۍ کې د امریکا، روس او د یوکرین له مشرانو سره د یوکرین په شخړه لیده کاته کوي. د آشتن سره به په دغه ملاقات کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د یوکرین د بهرنیو چارو نگران وزیر آندری ډیسخستیا هم شامل وي. د یورپی یونین سفارتکار وایي که څه هم دا نه ده معلومه چې دغه ملاقات به کله او چیرته کیږي، خو دا به په اروپا کې وي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکونو ختمولو په مقصد د وروستي تړون کولو لپاره نن په دویمه ورځ هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د خبرو له پیل مخکې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د ویانا په خبرو کې کافي پرمختګ وشي تر څو په مې میاشت کې د وروستي تړون د مسودې د جوړولو لپاره خبرو ته لاره هواره کړي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه امریکا، روس، چین، فرانس، برتانی او جرمنی سره په تیر نومبر کې یو موقتی لوازنامې ته رسیدلی وو. د دغه لوازنامې پر اساس ایران نزا شوی وو چې خپل اټومي فعالیتونه به محدودوي او په بدل کې به پرې نړیوال بندیزونه کمیږي. د دغه شپږو میاشتو لوازنامه د جنوري د شلمې نیټې نه عملي شوې وه او داسې جوړه کړل شوې وه چې په آخري لوازنامه د خبرو لپاره نور وخت واخلي. او بل خبر دا چې د جرمني کابینه یو قانون منظور کړ چې لمخې به اوس د کډوالو ماشومان نه مجبورول کیږي چې د جرمني او د خپل مور پلار د قومیت یا نېشنلټی ترمنځ د یو انتخاب وکړي. د دې قانون سره به په جرمني کې مېشت ترکیانو ته زیاته ګټه ورسیږي. تر اوسه پورې به له 18 تر 23 کلونو عمر پورې کډوالو کولی شو د یو نېشنلټی انتخاب وکړي. دغه قانون چې پرون منظور شو لمخې به په جرمني کې مېشت کډوال وس دوه پاسپورټونه هم لرلی شي. دغه نوی قانون پر هغو کډوالو عملی وي چې تر 23 کلنۍ مخکې لږ تر لږه 8 کاله په جرمني کې اوسېدلی وي. دا خبرونه
اوریدونکو خبرونه درته فرخنده اسد وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. نن سهار په پنډه کې شوې د بمی چودنې حال به د چودنې د غینې نیخ پنیغه ورې د بلوچستان په سیوي کې پرون په یو ریلګاډي کې شوې بمی چودنې د یو هندو خاندان اوه کسان وجلی.
ٹوٹل 10 فیملی ممبرس جو جا رہے تھے یاترا کے لیے، جن میں سے 7 لوگ جو ہے نا اس حادثے میں جو ہے نا سروائیو نہیں کر سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی.
طالبان وایي د پاکستان په جیلونو کې په سلګونو غیر عسکری کسان بندیان دي.
غیر عسکری قیدیان چې هغه اوس و 15 په تکسانو فهرست دی، وزیر داخله سب تور کړی دا او هغه د هغې معلومات کوي.
تاند هلی خبرونه کې به د افغان مرمنو دا خبره واوري چې ټاکنو کې برخه د یو فلاحي ولسمشر د غوره کولو په مخه اغستي.
مالې مخبل را استعمال کړل په دې خاطر چې یو شر جمهوریت د افغانانو غم وخوري.
یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدو چې نن سهار د راول پنډای سره نږدې په سبزی منډه کې یو چاودنه شوې ده. اوم دا اوس د چاودنې په ځای کې د مشال ریډیو همکار احمد الله موجود دی. د نن پوښتنه کوو چې اوس څه حال دی. احمد الله کداره ته وایي چې دغه چاودنې د ځای په اړه باندې. احمد الله زما غږ درځي.
مجید بابر سے بخنه غواړم زه سیر الظهیر یم او احمد الله چې دینو هغه صرف تاسو داغه د ټلیفون په کرخه باندې رابطه کوي. هغه دا وخت یې تلې دی از موقع زیتا کو زکه ما سره چې کوم انفارمیشن دی کوم اطلاعات دی هغه زه تاسو لږ کما تر دې د مچ کما زمونږ د پیمز هسپتال د چارواکو سره خبرې شوې دي. ایرس کې سره خبرې شوې دي د پیمز هسپتال چارواکي چې کوم دی ډاکټر جاوید اکرم هغه په وینا چې تر دې د ما په پیمز هسپتال کې چې کوم د مړو شمیره ده هغه 23 رسیدلې ده او دغه شان کې د 20 نه زیات کسان چې کوم دینو هغه جوبل شوې دي او د دې په وینا باندې دا وخت کم جوبل کسان چې هغه ته ډیر زیات د وینو ضرورت ته او ډیر زیات کسان جوبل دي او د نه کسانو په دغه جوبلو کې چې وینو دا غیم حالات مرګونی دي. دغه شان چې دوی وایي چې نور هم ځینې کسان هغه روان دي په اسلام آباد په پیمز هسپتال او د اسلام آباد په پولی کلینیک کې او داسې نور هسپتالونو کې چې دي د دغه 14 کم زخمیان چې دي نو هغه داخل کې شوي دي او دا وخت کې هغوی درملنه روانه ده. جی
سراج کدارا ته وایي چې تر دا مهال پورې د دغه 14 پړه چا په غاړه اغستې.
مجید بابر دا محل هیڅ چم د دې 14 پړ پر سر باندې نه دا غشتي او پولیس والو چې کمی دي هغه پلټنې پیل کړې دي وی وی چې دا د امرتو په یو گاډي کې دا 14 شوی وا او کوم گاډي چې د امرتو راځي سب دې منډې ته نو داغي کم معلومات چې نو هغه دا وخت هغه غیر جمع کوي او دا به معلومات چې دا گاډي د کم جن راغلی وو او په دې کې څومره مواد کې خوده شوی وو نو داغي معلومات به مونږ خپل اوریدونکو ته ورستو ورکو.
صحیح ډیره مننه اوریدونکو. احمد الله سره زمونږ رابطه برابر شو. د احمد الله هم دا اوس د 14 په ځای کې موجود دی. احمد الله که دا راته وایي زمونږ اوریدونکو ته که د دغې ساحې یو انځور ورکړي چې دا په کومو حالاتو کې دا 14 رامنځته شوی.
مجید دا وخت زه تخپل لک په دغه ځی کې د اسلام آباد چې کومه سبزی او فروټ منډی د پاغې کې ولاړم او دا وخت دغه 14 زی چې کوم دی هغه سره بالکل نږدې ولاړ یو. پولیسو د غزینه زیړې پټی چې کوم دی هغه تاو کړی دی. دلته ډیر زیات امرتو کریټونه چې کوم دی دا پاتې دي. دلته چې کوم موجود پولیس چارواکي او د صدر چې کوم دی د فروټ منډی هغه سره زمون خبرو شون د هغه د وینا تر مخه چې د پنجاب نه دا ګاډي راغله او دلته او پاغې کې د امرتو او دی لګیو هغه ټیم بولی روانه وا چې کله دا بولی کېدل په هغه ټیم کې په یو پیټۍ کې دا بم پروت او هغه و چاو دو چې لامل دا وخت مونږ تخکارین چې لکه فرش ډیر کلک کنکریټ زمکه ده لکه دې هغه کې هم مضبوط چې کوم دی لکه غټه سوریا ته کې شوی ده لکه هغه ځکه او دوی وایي چې دلته خواوشا تقریبا شلو پورې کم کسان چې دی هغه په دې 14 کې مړ شوی دي او د 15 سلويخت پورې کم دی هغه جوبل دی. خو دوی وایي چې جوبل کسان هلته هسپتال ته رسولې شوی دي او هغه وخت کې به دا پته نه کې چې آیا دا مل دی که جوبل. خو چې کوم کسان لکه مونږ کتلی نو هغه تقریبا شلو پورې د دې تعداد په هسپتال کې زیاتېدل شي. دا وخت په دې موجوده دي کې د پولیسو ډېر زیات شمېر کې کم دغه چې دي هغه ولاړ دي ټول علاقې په خپل ولکه کې اخیستې ده او سبزی منډۍ او فروټ منډۍ چې کوم ده هغه کې هم لکه ټول کاروبار چې کوم دی
احمد الله کدار ته وایي چې د دې وجل شو کسانو شناخت یا نویت څه دی. دا زیات خلک په دې سبزی منډۍ کې یا مزدورانی یا د ورځې چې کوم غریبانان خلک یې غوي راځي په دغه وجل شو کسانو کې چې کوم خلک وجل شوي دي دا څوک دي؟
مجید دا ویل کېږي چې څه وخت دا مال چې کوم دا راغی دلته د اډې منډۍ ته راورسول شو او دا مال ټول یو ځای کې را جمع کړی شو او د دې بولی روانه وه په دغه وخت کې. نو دا بولی کېدل او په دغه وخت په دې پیټۍ چې کوم د امرتو په هغې کې دا 14 شوې ده. نو په دغه بولی کې چې کوم دوکانداران یا کوم نور کوم خلک وو هغه راغلي وو هغه کسان دي زیاتره په کې. بل دلته چې کوم مزدوران چې اکثر دا پیټۍ چته یو ځینې بل ځای ته وړي نو هغه کسان دي په کې دغه زیاتره کسان چې کوم دي په کې مړه شوي دي. او بل یو خبره دا کوم مجید چې دلته اسلام آباد په دې فروټ منډۍ او سبزی منډۍ کې زیاتره چې کوم کسان دي هغه پښتانه دي. نو دا هم پکې راغلی چې دلته کوم کسان لکه زمونږ خبرو څه کېږي نو هغه وایي چې زمونږ ډېر پښتانه مرګري چې دا وخت اورد دي. نو کېدای شي هغه زخمیان یا مې بي چې په دې کې مړه شوي نو هغه دا هم پکې دغه چې زیاتره شمېره چې کوم ده هغه کې د پښتنو هم کېدلی
شي. صحیح ډېره مننه. نور تفصیل احمد الله چراغون کې د مشال اوریدونکو سره به شریکو. خور از درته وړ
دا مشال ریډیو دا
ریدونکو د احمد الله نه مورید کسه هم چارواکو یا پولیسو یا د صحت محکمې د اسپیټال د محکمې چارواکو لا د دې پخلې نه دی کړې. خو احمد الله وایي چې ځای خلک وایي چې په دغه لته کې کله 14 وشو د راول پنده په سبدي منډه کې تر شلو پورې کسان دغه ته وجل شوی او تر 50 سلويخت پورې د زخمی کېدو عادت ویل شوی دي. خو دا لا په خشمیره نه ده چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. اوریدونکو مشال ریډیو ته وږي ورو د دې خبرونې بل یو راپور ته د بلوچستان په سیبی سیمه کې د سې شنبه په ماسپخین په جعفر اکسپریس نومي اورګاډي کې د وجل شو شمېر 1100 ته رسیدلې. په دې اړه باندې خدای نور ناصر دا تفصیل لري.
د بلوچستان په سیوی سیمه کې د سې شنبه د ورځې په 14 کې وجل سوي او ټپیان ټول د کوټې روغتونو ته راوړل سوي چې د سوبې د کورنیو چارو د سیکرټري اسد ګیلانی په خبره د وجل سوي شمیر 1100 ته رسیدلی دی او په ټپیانو کې هم د یو شمیر هغه حالت د اندېښنې وړ دی. په جعفر اکسپرس نومي ورګاډي کې په دغه 14 کې د سوریش کومار په نامه د یو هندو تن د کورنۍ 1 کسان وجل سوي دي. راج کومار چې د سوریش کومار تربور دی د کوټې په سنډیمن روغتون کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د سوریش د کورنۍ لس غړي له نوشکې څخه سیند صوبې ته د یاترا لپاره روان و چې په دغې چاودنه کې یې د کورنۍ اووه غړي وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي.
دو بیټې دي، دو بیټیاں اور خود اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے فادر ان
لا. په دې چاودنه کې د سوریش په شمول د هغه دوه زامن، دوی لونه، د دوی وښنه او خسر وژل سوي دي، او دغه سي د دوی د کورنۍ غړي چې د یاترا لپاره روان و په لسو کې یو وطن وژل سوي دي. د سوریش کمار د کورنۍ له غړیو سره سره د کوټې سنډیمن روغتون ته دوه لس داسې سوځل سوي مړي راوړل سوي چې د ډاکترانو په خبره هیڅ پیژندګلوي یې کېدلی نه سي او ډي این اے ټیسټ به یې کېږي. د امدادي ډلې ایدي یوه کارکوونکي بابل چې خپله یې له سوی په امبولانسونو کې دا مړي او ټپیان راوړي وایي ډیری مړي او ټپیان دوی په امبولانسونو کې او ځینې نور یې بیا په هیلیکوپټر کې د کوټې روغتونو ته راورسول.
دا تقریبا دولس کسان هلته پروت وو، د کې سیول هسپتال سیبی کې دوه موړه هلته پروت وو، سی ایم ایچ کې تقریبا د کې 41 هغه زخمیانو موږ اته زخمیان دلې راوړي ته سیول هسپتال کوټه ته او دولس کسان موړه راوړس.
د سی ایچ ایم بی د ورځې د دغه چاودنې مسؤلیت رسنیو ته د یونایټیډ بلوچ آرمی نومې وسلوالې ډلې قبول کړی او دا یې د دوشنبې په ورځ د قلات په غرونو کې د دوی پر کمپونو د پاکستاني امنیتي سرتیرو د عملیاتو غچ بللی. بلې خواته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین چې د سې شنبه په ورځ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره کوټه ته راغلی، همدلته په کوټه کې یو ریبیا ویلي چې دوی له ناراضه بلوڅو سره خبرې کول غواړي او ټول ستونزې د خبرو له لارې هوارول غواړي. د ویلو وړ ده چې د سې شنبه په ماسپښین د سیوی په ریلوي سټېشن کې په جعفر اکسپرس نومي ورګاډي کې هغه مهال چاودنه وسوه چې له کوټه راول پنډي ته روان و. تر دغې چاودنې یوه ورځ وړاندې بیا د پاکستان امنیتي سرتیرو ادعا کړې وه چې دوی د قلات په غرونو کې د پلټنې په عملیاتو کې لږ تر لږه 30 بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي دي چې د جعفر اکسپرس نومي ورګاډي همدا چاودنه د هغو عملیاتو په عکس العمل کې سوې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، په د طالبانو د مذاکراتي کمیټې یو غړی مولانا یوسف شاه وای چې د طالبانو لخوا په ورکل شوی لیست کې د 215 کسانو نمونه دوی حکومت ته ورکړی دي. مولانا یوسف شاه سره خبرې اترې په شبقدر کې زموږ همکار شانواس ترګزی کړی دي او د هغې په اساس یې دا راپورټ برابر کړی.
د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتي کمیټې کې د طالبانو د کمیټې غړي مولانا یوسف شاه ویلي کوم مذاکراتي عمل چې هغوی شروع کړي او هغوی امید لري چې هغه مذاکرات یا خبرې اترې به د کامیابۍ لور ته ورسي.
حکومت موږ ته یقین دهاني ابل اورس په اجلاس کې وکړه چې ان شاء الله د دې اجلاس نه مخکې مخکې بعض قیدیان هغه موږ تاسو ته حواله کوو او هغه به تاسو ځان سره بوزي.
مولانا یوسف شاه مو پوښتل چې څومره هغه تنان دي چې د حکومت سره بندي واندي.
غیر عسکري قیدیان چې هغه اوس و 15 کسانو فهرست دی، وزیر داخله سره تور کړی دا او هغه د هغې معلومات کوي. نو مونږ ته ابل ورځ په اجلاس کې ویل چې تقریبا 150 کسانو پورې مونږه معلومات وکړلو او هغه مو کلیئر کړي دي. مونږ کوشش کوو چې زر تر زره د نورو معلومات هم ترلاسه کړو.
د راتلونکو اجلاس یا غونډې لپاره څه تیاری شوی او یا نه؟
مونږ دواړو فریقانو نه گزارش کړی ده چې هغه د باقاعده د راتلونکو اجلاس ته بارا خپل خپل ایجنډا تیار کړي چې د طالبانو کوم مطالبات وي هغه دې مونږ ته وړاندې کړي او د حکومت چې کوم غوښتنه کوي هغه دې مونږ ته راوړاندې کړي.
نو د حکومت سره بندیوان تنانو کې د کومو سیمو خلک شامل دي؟ مولانا یوسف شاه وویل
په دې فهرست کې د غیر عسکري فهرست کې په دې کې د سوات خلک هم شته، په دې کې د مومندو خلک هم شته، په دې کې د شبقدر خلک هم شته. نو په دې کې مختلف علاقو نه خلک دي چې هغه عسکری ندی.
مولانا یوسف شاه وویل چې حکومت هم په مذاکراتو باندې یقین لري او ممکنه ده چې د دواړو فریقو ترمنځ مذاکرات په کامیابۍ سره سرته ورسي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شبقدر.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت نه باوجود حکومتي ګوند مسلم لیگ نواز د خپل اتحادي ګوندونو په مرسته تحفظ پاکستان بل په ساده اکثریت سره منظور کړو. د اسمبلی اجلاس او بل په حق له نور تفصيلات د اسلام آباد نه احمد الله په دې رپورت کې اورو.
تحفظ پاکستان بل کې ویلې شوې دي چې ترهګری په ضد مقدمات او اوریدنو لپاره به خصوصي عدالت جوړولې شي او داسې مقدمو اوریدنه به په تیزی سره کیږي. د خصوصي عدالت فیصلې په ضد په 15 ورځو کې به په سپریم کورټ کې اپیل کولی شي. د ترهګری د مقدمو تفتیش به مشترکه ټیم کوي او بل تر لاندې یو شکمن ترهګر د تفتیش په غرض 90 ورځو لپاره په حراست کې به ساتلې شي. قانون نافذ کوونکو ادارو ته به په خپل دفاع کې د ګولۍ چلولو حق حاصل وي. پارلمان، عدالتونو، انتظامیه، مطبوعاتو، پاکستان فوج او قانون نافذ کوونکو ادارو، غیر ملکی صحافیانو، گیس تنصیباتو، هوائی اډو، ډیمونو او نورو قومی ځایونو باندې حملو کې ککړ ملزمانو په ضد کې شهادتونه موجود وي، نو دا به ګڼل کیږي چې دوی د ملک په ضد جنگ کوي. مشال ریډیو چې کله د اپوزیشن ګوندونو په وړاندې دا پوښتنه کوي خدا چې ولې د دې بل مخالفت کوي، نو د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي:
ډېر وجوهات یو خدا چې لیکي دا چې سخت هغه دي چې 90 دن پورې یو سړی ساتلی شي په ډیټینشن کې بغیر سو جوازا او سرور سرا شوټ ایٹ سایټ او اور تلاشه بغیر وارنټا شي د ټول په دې کې هغه دي. نو دا قانون لاندې لا انفورسینګ ایجنسی ته لاړ شي، نو دا به داسې طریقې سره استعمال شي چې خلکو ته به هغه یو زما په خیال ډېر لپاره ضروري دا ده چې دا کوم قوانین چې مخکې نه وو په هغې باندې صحیح عمل شوی وي، کیپیسټی بلډنګ شوی وي د لا انفورسینګ ایجنسی، هغه زیات بهتره طریقه. دا خو یو کالا قانون دی، دې سره به نور مزید خراب شي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی سلیم الرحمن د بل په حق لوایي: د عوامي نیشنل ګوند سینیټر حاجی عدیل وایي چې مسلم لیگ نون دا بل خود قومی اسمبلی نه پاس کړو، خو سینیټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړي په زیات شمیر کې دي، هغلته به دا بل پاس کېدو ته نه پرېږدو.
سینیټ کې د حکومت اکثریت نه دی، دا نه دی چې حکومتي اتحاد کې جمعیت علما اسلام شامل دي، لیکن هغه هم دا بل مخالفت کړی دی. هغه کسان هم شته، شپږو کسان سینیټ کې ده، سینیټ کې به پاس کېږي انشاءالله.
یاد دی وی چې 2 وړاندې هم دا بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی وو، خو اپوزیشن ګوندونو به پکې د ترمیم غوښتنه کوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، په هسپتالونو کې شوی یو تحقیق څرګندوي چې ډاکټران د طبي معیار مطابق دوایانې مریضانو ته نه تجویز کوي، ورته د ګرانې بیې دوایانې او غیر ضروري دوایانې ورکوي. د طب پوهان په دې اړه وایي چې حکومت د موجوده قانون فعال کړي. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
پېښور په شپږ هسپتالونو او مختلفو دوایانو دوکانونو کې شوی یو تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې پېښور په شمول د ملک نورو برخو کې د ډاکټرانو لیکل شوی نسخې د نړیوال طبي تقاضو مطابق نه وي او ډاکټران د ضرورت نه زیاتې دوایانې مریضانو ته تجویز کوي. دا تحقیق چې پېښور میډیکل کالج اسسټنټ پروفیسر ډاکټر عثمان احمد رضا په مشرۍ کې شوی دی، وایي ډاکټران په یو کم 90% نسخو باندې خپل نوم نه لیکي، 80% نسخو باندې د مرض تشخیص نه وي او 50% د نسخې داسې لیکل شوي وي چې هغې لوستل ګران وي. په دې تحقیق کې دا هم ویلې شوي دي چې د صحت نړیوالې ادارې مطابق یو نسخې لپاره 2 دوایانې تجویز کول پکار دي او که پاکستان په مقابله کې بنگلادیش او یمن وکتل شي، نو هلته د پاکستان نه کمې دوایانې مریضانو ته تجویز کیږي. دا تحقیق دا هم وایي چې پاکستان کې غریبۍ باوجود ډاکټرانو په تجویز کړې شوي دوایانو کې 90% ګرانې دوایانې د بهرنیو کمپنیانو وي. په دې لړ کې د پېښور یونیورسټي د فارمیسي د څانګې سیټ پروفیسر فضل ناصر وای دا حقیقت دی چې پاکستان کې د دوایانو په اړه نړیوال تقاضي نه پوره کیږي.
زمونږ پرسکرپشن ریټ، زمونږ دوایانو نکلو ریټ د دنیا نه ډیر زیات دی. که تاسو یو کې کې وګورئ نو هغه به د پیراسیټامول نه شروع کی چې دا وخره مونږ سره شروع کوو، مونږ شروع کوو دا ډیر های ډوز انټي بایوټکس نه. زمونږ پریکټس از ټیکنیکلی خو دا هغه وجه دا ده چې زمونږ درې پروفیشن یو ځای پکار دی، یو پیرامیډیکس، یو ډاکټر، یو فارماسیست. دا ټرایانګل پوره نه دی، کله چې دا ټرایانګل پوره شو دا مسئله به حل شي.
د غرنګ ډاکټر نوران افریدی چې یو نړیوال ادارې سره کار کوي وایي حکومت له پکار ده د بیانو کمپنیانو لپاره یو مضبوط نظام جوړ کړي.
کم فارماسیوټیکل کمپنیز چې دي هغه په هاسپټل کې دوی میډیسن ورکوي، یا ډاکټران د هاسپټل د میډیسن نه علاوه د بهر نه پرسکرپشن ورکوي چې دا هغوی د کوالټي د افیکیسي وایز د هغې لپاره یو لوی میکانیزم یو سټریټجي جوړ کړلی شي او هغه امپروو کړلی شي. د هغه کمپنی او په هغې کې دوی پاکستان په لیول باندې کنسلټنټ په دې کې شامل شي، د هغوی د تجربې په بنیاد باندې د هغه فارماسیوټیکل نومینیشن وکړي او د هغې نه پس هغه لیسټونه چې دي ډاکټرانو ته ایشو کړلی شي دار باندې چې دی پورو خې جوړا وی نه پست دی پرسکرپشن مخه تر دی
په دې تحقیق کې چې د کومونس خو جاچ خسته شوی دی په غو کې په اول نمبر زیاتې د درد دوايانې د ډاکټرانو لخوا لیکل شوی وي په دویم نمبر د جراسمو او په درې ملټي وایټامینز تجویز کړی شوی وي
اوریدونکو مشال ریډیو ته ورنږدې د مشال ریډیو د خبرونې تاسو دمو په پاړه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلې هم اوریدلې شئ په قرمه قبایلی سیمه کې د سدي سیمې دوکانداران غوښتنه کوي چې د ممکنه اور د لګېدو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره د حکومت ګامونه اوچت کړي او دغه لته کې دی یو ښه فعاله فایر بریګیډ ګاډې دوی ته ورکړي نور تفصیل طارق ورغزه راکړي
پسیما کې انجمن تحفظ حقوقي دکانداران د تنظیم مشر حاجی رحیم جان مشال رډیو ته وایي چې د قانونو مخکې اخستې شوی ور مړکولو لپاره د فایر بریګیډ غاړې اول نه غیر معیاري دي چې پټاون کمیټې کې حسي دنم لپاره ولاړ دي
اصل کا منظور شوی او پنځه لکه متر وسه خوش نه کابل وزراوالای دي د بل ورځې مو پنځه دېش لکه روپۍ ګوډم شوی دي مو دې اړې دي بازار یونین دوه مزو قانون نشي چې درې درې لکه هغه کې تاوان شوی دي کومه چې جوړوي سم پر فایر بریګیډ
د تنظیم یو بلغړی او مشر حاجی عبدالله وای چې د وو لګېدو په پیښو کې د سیمې خلکو ته یو څو ځل سخت زیانونه ورسېدل چې د دې ذمواري دوی په حکومت باندې اچوي ځکه چې متعلقه چارواکي د دوی دغې مسالې ته هیڅ توجه نه ورکوي
یو ګوڼه مشر شتاخان زور دی شتټېږم نه او بلرې مو کوچو کې هغه تاوېدای نه شي خونونو مارکیټ کې او دکان ور اخیستی وو هم ټوله خپل لسونو خورو سره مړکو هغه ور مونږ نشو مړکولی دغه پیره چې څومره دکان وو هغه ټول ختم شو بس اقتصادي تاوان ورشه کنه
پلوی آبادی باندې مشتمل په سادې سیمه کې یو غټ بازار دی چې پکې سرکاري او غیر سرکاري دفترونو نه علاوه شاوخوا 2000 دکانونه او هوټل دي په سیمه کې د ټاون کمیټې مشر نوید حسین وای چې په دې اړه د دوی لخوا کوششونه روان دي او ډېر ژر به د فایر بریګیډ گاډي دغه مسله حل کړی شي
دا وکی زور دی خو موږ تاسو ته سکرټریټ نه بالکل فایر بریګیډ منظور شوه دا په څکونې ورځې یو موږ تاسو ته ریلیز بالکل زیرو میٹر منظور
نوموړی زیاتوي چې دغه ذمواري یوازې په حکومت نه بلکې په دوی باندې هم جوړیږي چې ممکنه اور لګېدو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره په ځانګړې توګه احتیاطي ګامونه اوچت کړي طارق ورغزه مشال ریډیو کرم ایجنسی
تاسو ستونزې
ورته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تپوس کو سوګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د افغانستان د جمهور ریاست دوه کاندیدان هیلمندي چې په لومړی پړاو کې به انتخابات ګټي او دریم کاندید بیا وایي چې ټول نه خدا سرګندوي چې انتخابات په بلې مرحله ته درومي د انتخاباتو خپلواک کمیشن سوای احمد شبر په نور تفصیل لري
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوه کاندیدانو ویلي دي چې انتخابات به دوهم پړاو ته ونوځي خو دریم کاندید بیا پیشګویي کړې ده چې دا انتخابات به بلې مرحله ته ولاړ شي اشرف غنی احمدزی وال سټریټ جرنال رسپانس ته په مرکه کې د سیشن بي پروز وویل د ټاډر اچ تر نورو مخکې دی او په لومړي پړاو کې به دا انتخابات کوي خو موضوع د درغلیو له څیړلو سره تړل شوې ده عبدالله عبدالله بیا د امریکایي رسپانس ته د دوشنبه په شپه څرګنده کړه چې موږ په ټولو ولایتونو کې شې انتخابات ترسره کړي دي نو که چیرته موږ لومړی نشو دوهم کې شو خو بیا هم په اکثریت ولایتونو کې موږ لومړی یو کله چې وال سټریټ جرنال رسپانس له عبدالله عبدالله څخه پوښتنه وکړه چې تاسو به په لومړۍ مرحله کې بریالي شئ او 50% جمع یو رای به وګټي عبدالله عبدالله په جواب کې وویل چې دا مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په اعلان پورې مربوط ده خو موږ تر نورو وړاندې ګام اخیستی دی وال سټریټ جرنال د هغو مقدماتي نتیجو له مخې چې تر اوسه د انتخاباتو د کمیسون بهر یو شمېر مؤسسو خبرې کړې دي څرګندوي چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی تر نورو مخکې دي او په دوی پسې زلمی رسول ډېرې رایې اخیستي دي زلمی رسول چې ویل کېږي د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ ورسره دی وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي د پرون په کابل کې وویل چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ووځي خو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاء الحق مرخیل وویل چې تر اوسه داسې نقش نه لیدل کېږي چې انتخابات دوهمې مرحلې ته ولاړ شي او که چرته داسې وشو دوی ورته چمتو دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې بیا انتخابات وکړي.
خوشبختانه هم د مالی لحاظه هم د تخنیکي لحاظه که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو. یوازې یوه رقمونه ده چاپ کړې او هغه هم هغې مشخص کمپنۍ سره ورباندې بحث سوی ده چې هغه به په ظرف دی په یوه هفته کې هغه چاپېږي. اما د قانون اساسي په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري کله چې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ باید دوه هفتو کې پس له دې نه چې د اول دور نهایي نتایج اعلان کړو دویم دور ټاکنې ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر راتلونکو دریو ورځو به د انتخاباتو قسمي نتیجې ښکاره شي، خو د انتخاباتو لومړۍ نتیجې به د ثور په څلورمه او نهایي نتیجې به د ثور په څلورویشتمه اعلان شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، درنګ ساعت کې پښتونخوا کې لسنی بجې کېدونکې دي. د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن سهار په اسلام آباد کې د سبزیو او میوو په یو مارکیټ کې بمی چاودنې دیرش کسان وجلی او د اوو دیرشو زیات ژوبل دي. په اسلام آباد کې د مشال خبریال د پولیس چارواکو لخوا وایي چاودنه د میوو او سبزو په یو منډی کې نن سهار 8:30 بجې شوې ده. د پیښې پراته روسه چانه ده منلې او پولیس چارواکي وایي د پیښې ژوبل کسان پیم روغتون ته رسول شوي دي. د بلوچستان په سیوي کې پرون په یو ټرین کې په بمی چاودنه کې د وجل شو شمیر 1100 ته رسیدلې او تر سلويختو زیات ژوبل دي. یونایټډ بلوچ آرمی وسوالې ډلې د دغه پیښې ذمہواری منلې. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي په پیښه کې د وژل شوو 1200 کسانو پیژندنه لا هم نه ده شوې. د تحفظ پاکستان قانون د منظورولو او د جیسن ګوند یو مشر مقصود قریشي د وژنې پر ضد کامپرست ګوند جیسن په دغه صوبه کې نن کاربندیز اعلان کړي. په یو شمېر سیمو کې به تعلیمي ادارې بندې وي. د افغانستان د ولسمشر یو کاندید وایي ټولې نښې د سخکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته وځي. د زلمی رسول د انتخاباتي مبارزه د دفتر د تور هم پورې کوي. په انتخاباتو کې پراخي درغلې شوې دي. سپینې ماڼۍ ایران ته ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دوی نوې ټاکل شوی ډیپلوماټ حامد ابو طالبی د منلو نه دی. په ابو طالبی تور دی چې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا په سفارت په برید کې او هلته د 2500 امریکایانو د سلور سلويختو ورځو لپاره په يرغمالولو کې لاس لرلو. د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشره کیترین آشتن با روانه اونۍ کې د امریکا، روس او د یوکرین له مشرانو سره د یوکرین په شخړه لیده کاته کوي. د جرمني کابینې یو قانون منظور کړ چې لمخې به یې اوس د کډوالو ماشومان نه مجبورول کیږي چې د جرمني او د خپل مور او پلار د قامیت یا نېشنلټی ترمنځ د یو انتخاب وکړي. د دې قانون سره به په جرمني کې مېشت ترکیانو ته زیاته ګټه ورسیږي او ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکونو ختمولو په مقصد د وروستي تړون کولو لپاره نن په دویم ورځ هم خبرې کوي.
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د نن د ځینو مطبوعاتو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان کتنه کړې. راځي چورته وګورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې پاکستان پوځ د ملک ټولو ادارو ته د قدر په نظر ګوري او پاکستان پوځ به په هر حال کې د خپل وقار دفاع کوي. ادارې وایي د پاکستان پوځ مشر بیان باندې ځینې عناصرو لخوا بحثونه روان دي، نسه د اوچتولو چې څه جواز نه جوړیږي. د پاکستان پوځ مشر دا بیان خپل ځوانانو او افسرانو حوصلې له هم کېدی شي او هغې سره خبرو اترو کې د یو سوال جواب هم کېدی شي. ادارې په وینا تر څو پورې چې پخواني پوځي صدر پرویز مشرف او پاکستان پوس خپل منځي تعلق خبره ده، نو یو ریټایرډ جنرال سره دا غد مشرې لاندې کارکونکو افسرانو احترام یو فطری امر دی. ادارې مخکلي کې پاکستان پوس پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی پوس لپاره چې کم کار وکړو او وقار یې ول اوچت کړو نو پکار ده چې دا سلسله جاری وي. همدا د حالاتو تقاضا ده او هم پدې کې د پوس وقار دی. ادارې وړاندې لیکي او چرته چې دوه وفاقي وزیرانو ځینې بیانونو سوال دی، که د هغه بیانونو لهجه سخته و نو باید چې وزیر اعظم دا غي نوټس واخلي او دا معاملہ مکړی. ادارې اخیره کلی کې د ملک دفاع، بقا او ترقی او خوشحالۍ لپاره د پوز او سیویلین مشورولې د خپل منځي اتفاق ضرورت دی او دا د حالاتو تقاضا هم ده. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د سویګیس محکمې مشر عارف حمید د خلیلی کې چې په تیر یو کال کې 14 اربو او د 50 کروڑ روپو د ګیس اغلا شوې ده. ادارې وایي غونډ ملکي فیکټریانو، کارخانو او ځینې شخصیتو له اړخه د ګیس د اغلا دا انکشاف سړومبې ځل نه دی. دینه مخکې هم ځینې وزیرانو او نور ذمہ وار خلکو له اړخه د ګیر سخلا خبرې مخې ته راغلی وي او د هغې خلاف کاروایانې هم شوي وي. خو عجیبه خبره دا ده چې د کاروایانو باوجود د ګیس په غلا کې سکمی مخې ته نه ده راغلی. ادارې وړاندې لیکي چې هم دې له وجې د ګیس قیمتونه زیاتېږي او زیات بیلونو بوج په عام ولس راځي، کم چې ډېره د افسوس خبره ده. ادارې وایي حکومت له په دې سنجیدګۍ سره غور پکار دی چې څنګه د ګیس په غلا کابو موندل کېدی شي او کم خلک چې ګیس په غلا کې ککړ دي هغې خلاف دې سخته کاروایي وکړی شي چې سبا له نور څوک داسې قدم اوچت نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د بی پولی خبریالانو تنظیم ریپورټرز وداؤٹ بارډرز په خپل یو راپور کې وایي باید پاکستان هغه خبریال ته تحفظ ورکړي چې په دې نږدو کې پرې دوه وارې بمي حملې وشوې. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې 76% خلکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رای واچولې او دا یې ثابته کړه چې دوی امن غواړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د بی پولی خبریالانو تنظیم ریپورټرز وداؤٹ بارډرز په خپل یو ریپورټ کې د پاکستان په چارواکو غږ کړی باید د ایکسپریس ټلویژن د خبریال جمشید باغوان د ژوند خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د هغه په کور یو ځل بیا د لاسي بم حمله شوې ده. دا په تیرو دریو اونیو کې په هغه دویمه داسې حمله ده. د ریپورټرز وداؤٹ بارډرز د ایجیا څانګې مشر بنجامین اسماعیل وایي دوی پر دې خوشاله دي چې په دغه حملو کې د باغوان کورنۍ ته زیان نه دی اوښتی، خو دوی ډېر وېرېدلي دي او په دې اړه یې اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي چې څنګه په دغه هیواد کې ځینې قوتونه مخالف اوازونه غلي کوي او په دې لړ کې ایکسپریس خبري اداره په بیا بیا په نښه کړل شوې ده. بنجامین اسماعیل وایي ولې حکومت تر اوسه دغه خبریال چې د 1300 اونیو راهیسې ورته د ډکې ورکل کیږي تحفظ نه دی ورکړی او دوی د څه په انتظار دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې د امنیتي ګامونه پورته کړي. ریپورټرز وداؤٹ بارډرز لیکي حکومت خبریالانو ته د تحفظ ورکولو خو وایي ولې په دې لړ کې تر اوسه عملي کار نه دی کړی. پاکستان د ریپورټرز وداؤٹ بارډرز ته یو ریپورټ تر مخه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی او تیر کال هم په دغه ملک کې اوه خبریالان وژل شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې 76% خلکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رای واچولې او دا یې ثابته کړه چې دوی امن غواړي. افغانانو په دغه ورځ د طالبانو د دړکو هیڅ پروا ونه کړه او نر او ښځو ټولو طالبانو ته په دغه ورځ خپل ځواب ورک. ورځپاڼه لیکي د دغه انتخاباتو دا هم څرګنده شوه چې افغانان اوس د خپل ملک ته امنیت پورا ذمہواری ترسره کولی شي که چیرې پر روان وخت کې امریکا له دغه هیواده اوزي. که څه هم په دې اړه سویل به له وخته مخکې خبره وي، خو بیا هم پر امنه انتخاباتو دا ثابته کړه چې افغان امنیتي عسکر اوس په خپل هیواد کې د امنیت ذمہواری ترسره کولی شي. په دغه ورځ د 3.5 لک نه زیات پولیس او عسکر ځای پر ځای کړل شوي وو. په لومړي ځل افغان امنیتي عسکرو د انتخاباتو په دوران د امنیت ذمہواری ترسره کړه او سناسو لورو سو ځایونو ته یې رای پاڼې یا بیلټ پیپر ورسولې. نیویارک ټایمز لیکي د انتخاباتو وروسته دا هم په ډاګه شوه اوس چې کله هم ممکنه وي امریکا د دغه هیواد خپل 34,000 عسکر وستلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
امریکا یو ځل بیا د یوکرین په سر په روس د نورو احتمالي بندیزونو د لکېدو خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه په ورځ روس تورن کړه چې د یوکرین دننه مداخله کوي. په ورته وخت کې د روس د بهرنیو چارو وزیر په یوکرین کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو خبره کړې ده. د یوکرین په اړه د روس او امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو سرګندونې د احمد شبر په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې خپل خلک د اوکراین ختیځ ته استولې دي څو هلته ناکراری پیدا کړي. جان کیری هم درس وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې اوسنۍ هڅې هغو ته ورته دي چې په کریمیا کې وکړي او بیا یې هلته پوځي مداخلې ته لاره هواره کړه. په واشنگتن کې د سنا غونډې ته جان کیری دغه هڅې غیر قانوني وبللې.
Everything that we've seen in the last 48 hours from Russian provocateurs
چې موږ تیرو اته څلور ساعتونو کې په ختیځ اوکراین کې د روسي د پاراونکو او اجنټانو له لوري لیدلې دي
مشتدار روشانوي چې دوی هلته د دې لپاره استول شوی دي چې ګډوډي جوړ کړي او دا یو مختمن لونه دي. جان کیری زیاته کړه که چیرته روسیه د اوکراین په خاوره کې خپل تیری ته دوام ورکړي، متحد ایالاتونه او اروپای متحدان به د روسیې پر انرژي، بانکداري او معدنو نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا متحد ایالاتونه او متحدان به پرته له شکه د یویشتمې پیړۍ له وسایلو کار واخلي څو له روسیې سره د نولسمې پیړۍ د چلند لپاره حساب وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا په اوکراین کې د کورنۍ جګړې د خپرېدو خبرداری ورکړ. سرګی لاوروف په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې پلو مظاهره کوونکو پر ضد کله زوره کار واخیستل شي په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. لاوروف زیاته کړه چې د اوکراین وضعیت یوازې هغه وخت ښه کېدای شي چې د اوکراین د روسي ژبو اندېښنو ته پاملرنه وشي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ په اروپا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین له چارواکو سره وګوري.
پردونکو د سټریم وبپاڼې په یو راپور کې راغلي چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې داسې ځایونه هم شته چې په کاغذونو کې د رایو اچولو ځایونه ذکر شوي خو په حقیقت کې هلته خلکو رایې نه دي ورکړي. د شاهین بنیرنا د دې راپور مهم ټکی اورو.
خبریال لیکي چې د انتخاباتو په وخت هغه د خپل یو افغان همکار سره د افغانستان د وردک ولایت یو ولسوالۍ ته سفر کړو چرته چې د رایو ورکولو لپاره یو شمیر ځایونه د الیکشن کمیشن په کاغذونو کې خو ذکر شوي وو ولې په حقیقت کې موجود نه وو. یا خو یې تعمیرونه ډېر په بد حالو او یا ځایي زورور خاندانونه د خلکو په رایو اثر انداز کېده. خبریال د خپل سفر د تجربو په بنیاد وایي چې د انتخاباتو نه دوه بیانیې مخې ته راځي. یو انتخابات هغه دی چې د هیواد په خاري سیمو کې ترسره شو چرته چې امنیت څه قدرې خو او د میډیا په ګډون د نړیوالو سازمانونو او موسسو غړو یې څارنه کوله. دویم په کلیوالو سیمو کې انتخاباتو چرته چې امنیت خراب دی، د یاغیانو لخوا هر وخت د بریدونو خطر او دغلته چې هر څه کېده د میډیا او نړیوالو د سترګو نه پناو. بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیشن په کلیوالو سیمو کې خواوشا شپږ زره اته سوه او پنځه سلویخ د رایو اچولو د ځایونو جوړولو پلان جوړ کړی و. د 2010 په انتخاباتو کې دغلته د رایو اچولو زر ځایونه وو. د کمیشن یو چارواکي خبریال ته ویلي چې هغوی ډیرو ځایونو ته یا خو د خراب امنیت له کبله د تلو جوګه نه وو او یا دغلته د رایو ورکولو لپاره هډو څوک راغلي نه وو. د دې نه دا تاثر ترلاسه کیږي چې کیدی شي د رایو صندوقونه نورو سیمو ته وړل شوي وي او د رایو د کاغذونو څخه ډک کړی شوي وي. دغه شان په ډیرو سیمو کې طالبانو خلکو ته دړکې ورکړې وي چې رایو ورکولو لاړ نه شي او ډیرو خلکو دا نه غوښتل چې د هغوی په ګوتو سیاحي ولیدل شي. خبریال په پای کې لیکي د افغانستان د آبادۍ په سلورو کې درې برخې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي چرته چې د 2009 او 2010 په انتخاباتو کې چې کومې درغلې شوې وې هغه په دې انتخاباتو کې هم لیدل کېده. خبریال لیکي چې د پرمختیا او امنیت په اړه ټولې قصې د افغانستان په ښارونو مرکز وي. دغه شان د انتخاباتو په اړه هم راپورونه یوازې د ښارونو په اړه لیکل کېږي او تر اوسه پورې هم دغه یو قصه ده.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست مشر جوئل سایمن د پاکستانی خبريالانو د امنیت خوندي کولو په اړه د پاکستان له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره د شو غونډو تفصیل په یو مقاله کې لیکلی. نوموړی وایي د پاکستان په تیره بیا د پښتني سیمې خبريالان له واخونو سره مخامخ دي او د حکومت او وسلوالو طالبانو په منځ کې راګیر دي. تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست مشر جوئل سایمن دغه مقاله د سازمان پر ویب پاڼه خپره شوې ده. نوموړی وایي د پاکستان خبريالانو ته وروړاندو خطرونو د مخنیوي په خاطر د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. هغه په دې برخه کې ورسره د ګامونو پروتوکول ژمنه وکړه. خو لیکوال وایي له دې ملاقات وروسته له پاکستاني خبريالانو سره کښېنستی او ورسره خبرې وکړې. د دې په وینا د پېښور یو خبريال افتخار فردوس چې اکسپرس ټریبیون رسپانس سره کار کوي ورته وویل چې خبريالان حکومت او تربندیز لاندې راغلو تنظیمونو په منځ کې راګیر دي. دغه په خبره حکومت د خپل خوشي خبرونه په چاپولو زور کوي او تنظیمونه بیا غواړي د دوی خبرونه خپاره سي. نو د افتخار پردوس په وینا په داسې حال کې خبريالانو سره په دوو لارو کې یو لار پاته ده چې یا خو جیل ته لاړ سي یا بیا حدیرتا. خود خبرالانو د سازمان مشر په خپل مقاله کې لیکي کله چې له نواز شریف سره ولیدل نو هغه ته ډیر جدي وړاندیزونه وکړل او د په خبره د وزیر اعظم رویه ډیره شوه او هیڅ ډول دفاع ونه کړه. د دې پوینه له دې وروسته د اطلاعات وزارت له چارواکو سره په دې اړه نور ډیری غونډې وکړې. د لیکوال په وینا په دغو غونډو کې دوی حکومت ته د خبریالانو د خوندي کولو لپاره یو شمیر وړاندیزونه په لیکلې بڼه کې ورکړل. د دې په خبره د دغو وړاندیزونو نقلونه سفارتکارانو، د میډیا مشرانو، غیر حکومتي ادارو او سینیر خبریالانو ته ورکړل. جول سایمن وایي دوی ټولو ته وویل چې اوس دې په حکومت پسې سي چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د دا هیله وښودله چې حکومت به اوس خپلې وعدې پوره کړي او کنه نو د دوی هغه امیدونه بمړسي چې د پاکستانی چارواکو سره د ملاقاتونو په دوران کې پیدا شوی وو.
اوردونکو مشال ریډیو ته وګی رائټر خبرې جانس د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد مقدمه باوجود به پوز خپل وقار خوندي ساتي د سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړي. د دغه مقالې غټ کی د اسرار عالم مومن ناورو.
رائټرز خبر ایجنسی لیکي د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویلي دي چې پوز با خپل وقار په هر قیمت خوندي ساتي. رائټرز لیکي ښکاری داسې چې دا خبرې د پوزي مشر لخوا د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري په مقدمه باندې د غوسې څرګندونه ده. د یو پوزي مشر لخوا دا قسمه خبرې د پوز لخوا په سیاست کې د مداخلت عکاسي کوي چې لوجې کېدای شي د جمهوریت او ولسی حکومتداري د پرمختګ امیدونه تر خپل لاندې شي. تیر میاشت د پاکستان یو عدالت په پرویز مشرف پر د جرم ولګولو. مشرف په 2008 کال کې په ملک کې ایمرجنسی لګولې وه چې له وجې په نوموړي د مهال د غداري مقدمه روانه ده. مشرف په لومبه په کال 1999 کې فوجي کودتا وکړه او له هغې وروسته د هیواد ولسمشر هم جوړ شو. که نوموړی په یاد جرم کې ککړګرځي نو د مرګ سزا ورته کېدای شي. د مشرف پر ضد د غداري مقدمه د نوي جمهوري حکومت طاقتور پوز او با اثر عدلي ترمنځ د اثر رسوخ لپاره مسابقه په ډاګه کوي. په رپورټ کې راغلي دي چې د مشرف پر ضد مقدمه هغه قوانین چې په لیکلې بڼه نشته مات کړي دي چې له مخې یې څوک د پوز مشرتابه ته لاس نشي اچولی. د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویلی دی چې پوز د هیواد ټولو ادارو ته احترام لري خو د په خبره چې پوز به په هر قیمت خپل وقار خوندي ساتي. په رپورت کې راغلی دی مشرف په 2008 کال کې ورستو له هغه په زور د ولسمشرۍ له څوکۍ کوس کړل شو کله چې د نوموړي پر ضد د عدلي په مشرۍ کې مظاهره په ټول هیواد کې خورې شوې. همدارنګه مشرف بیا په 2013 کې د څلور کاله خودساخته جلاوطنۍ ورستو هیواد ته راستون شو چې د رنګ په انتخاباتو کې برخه واخلي خو د پر ضد د کیسونو له وجې نوموړی د انتخاباتو لپاره نااهل وګرځول شو. خو مشرف په یا ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د دې تر شا د ځنو خلکو سیاسي ګټې دي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
اورونی کا هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلتور پټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مېن زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدليږي؟
کلتور هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
او اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اونی د خبرونې تاندې هلی. ته نن په تاندې هلی پروګرام کې د افغانستان د 5 اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو پر رول خبرې کوو. سیرونکو وایي په دغه ټاکنو کې د توقعو نه په زیاته شمېره کې نجونو او ښځو برخه واخیسته. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
پتان دې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په افغانستان کې د 15 اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
امنیت راسی منستا مشه ولس مشروی وطن خدمت وکي او زموج د ایتمان او د کندو جاغوري
په افغانستان کې د 15 اپریل د ولس مشري په انتخاباتو کې د 2 میلیونو زیات خلکو د خپل رايو استعمال وکړ. نیویارک ټایمز لیکي د انتخاباتو 2 میاشتې وړاندې 9 ځانمرګي بریدونه وشول، خو د دغه باوجود هم خلکو د ښکاره کړه چې دوی په خپل هیواد کې د جمهوري لارو بدلون او امن غواړي. د افغانستان په کندهار کې هم په دغه ورځ خوځو او انجونو د خپل رايو استعمال وکړ. دوی وایي
زمانو سیدیکا او د کندهار شاو سیدیکا مله مخبل رئیس استعمال کله په دې خاطر چې شو رئیس جمهور دې د پانانو غو مخري.
زمانو نبیه د کندهار شهر اوسیدونکي دلته خدای ورکول له بار رنی په دې خاطر چې ترڅو مرشتول رای ورکو ځکه د یو خدای د ټولو حق د شو زونر حق ده او د یو افغانستان او د یو افغانستان چې ترکیو کې دغه لپاره یو شه رئیس جمهور مې انتخاب دغه لپاره دلته رای ورکول د بار رنی
مانه من څه پیسې ده د کندهار شهر وسیدن کې ما د دې لپاره چې موږ وطن پراتلونکي کې آزاد وسې او آباد وسې امنیت راسي منسته مشه ولسم شروي او وطن خدمت وکي او زموږ د ایتمان او د کندو جاغ واوري درې او هدا پر
په کابل کې خزي او جونې د انتخاباتو د عمل وروسته مشال ریډیو توای دوی د امن او سولې لپاره په دغه ورځ لکور او ووټ اچول لا اتللې وي. یواز د کونکو یل تا عظیمی وای
مونږ د دې بچی نه رائے ورکړه چې پر راتلونکي کې په افغانستان کې یو بهتر او لسمشر ولرو چې د ځوانانو لپاره د کار موقع پیدا کړي.
په کابل کې یو بل د 12 ټولګي زده کوونکي سمیرا بیا وایي
به خاطر رای دادیم که کشور ما بسیار به حالت خراب قرار داره تا
ما په دې رای ورکړه چې زموږ هیواد د ډیرو خرابو حالاتو سره مخامخ دی او موږ کولی شو چې خپل برخلیک وټاکو او موږ پر دې رای ورکړه چې د خپل هیواد یو پوه مشر وټاکو او د خپل هیواد د آبادی او آرامۍ لپاره مو رای ورکړه. د افغانستان د دولتي مطبع یا چاپخانه کارکونکي پری بیا وایي دوی د بدلون امن او ارزانۍ لپاره ووټ اچولې.
مو به می رای دادیم که امی افغانستان آرام باشه.
ما په دې رای ورکړه چې افغانستان په آرام شي. هر کس چې وګټي مونږ دغه خبره نه کوو، بلکې مونږ غواړو چې آرامي او ارزانۍ راشي. گرانی ډیر زیاته شوې ده، ټول خلک ډیر غریبانان دي، هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. لمنګ لارا ورکا دا هر کس چې وګټي هم هغه زمونږ پاچا دی.
د پکتیا سره تعلق لرونکي په کابل کې د یو ټلویزیون خبريالا مینا منګلوای په دغه ورځ په زیات شمیره کې خزي راوتلې وي چې غوښتل یې په دغه جمهوری عمل کې حصہ واخلي.
افغانستان کې ټاکنې تیرې شولې 2004 کال او تر څنګ 2009 کال کې. خوشبختي خبره ده چې 2014 کال کې هم ټاکنې وشوې په افغانستان کې. همو کې زموږ د پاره برابر و. امتیاز هم د خپل ګران ولسمشر کرزي صاحب تور کوم چې موږ په موقع راکړه افغانستان د پرمختګ په لور بوته تحصیل موقع څنګه د کار موقع د ښځو لپاره او په ډېرې خوشبختۍ سره په ډېرې خوشحالۍ سره موږ هم لاړو غواړو بیا هم راتلونکي لپاره ولسمشر انتخاب کړو. یو ځای نه ټول افغانانو په شوق علاقې سره او خپل د خوښې وړ نوماندې انتخاب کړي.
مینا چې په خپلې هم ووټ اچولې وو وای ځواني او مشران خزي په باران کې راوتلې وي او د ټولو مقصد دا و چې په هیواد کې امن راشي.
خزي او نارینه په شوق علاقې سره لاړ. خزي هم ډېر خوشاله وي په آزاد فضا کې د امن فضا کې. یعنی افغانستان ته په تیرو کلونو کې وو افغانستان اوس په امنیت په فضا کې، فضا کې د مینې په فضا کې، د خوشحالۍ په فضا کې خلک راتلل، مېرمنې راتلې، خپلې رایې ورکولې، خپلې خوښې نوماندم. ګورې 12 کاله موږ ته موقع راکول شوه. بس هم په افغانستان کې 2 کاله تر 1.5 کلونو زیات جنګ تېر شوی و. خلکو اعتماد دومره ډېر زیات په دولت باندې و. افغانستان کې کله چې کرزي صاحب دولت پنځ ته راغی، سره د دې چې ستونزې هم وې، بیا هم خامه په هوایي جهاز انتخابات کې لوړ شو. یعنی نارینه کرای ورکي ښځه هم حق لري خپل ولسمشر انتخاب کې دواړه لپاره مساوي حق و. بس هامه په هوایي زیات و، لوړ شو او خزي نارینه ټول په دې باندې پوه شو چې هر څوک خپل حق لري سلاسي خپل حق استفاده کوي خپل حق څخه ګټه پورته کوي دا سل هم خزي خوشاله وي په دې کال په پرتله
خاصانه
لا ډېرې وي ځکه چې یو خارامي احساسي کوبل په کورونو کې هم ډېرې د فارا ممانعت نه وو کورونو کې هم دوی تشویق شوي وو او علاقې هم فردا اوسي چې پوهاوی ډېر یا د میډیا او تبلیغات ډېر تاثیر کړی اوسېږي په دې برخه کې چې نارینه هم وپوهېږي او خپلو مېرمنو ته اجازه ورکړي ټاکنو کې اشتراک وکړي.
سی این این په خپل یو ریپورت کې لیکي په دغه ورځ په ټول هیواد کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 40 کسان وژل شو خو 50% خلکو ویلي دوی د خطر باوجود د خپل رایو استعمال وکړ او دا شان خزه هم پر دې کې ورستو نه دی پاتې شوی. دا چې آیا خزو د ولسمشری کاندیدانو ته پر دې خاطر هم ووټ واچو چې د دوی د بنیادی حقوقو خیال وساتل شي په اړه مینا منګل وایي.
افغانستان کې په زبان ظلمونه وو تهدیدونه وو اوس هم نشوی لسه نشته ځکه چې مشکله ده په یو ټولنه کې چې یعنی هر څه او صرف د دود له مخې مخته ځي له منځه نشي تللی ظلمونه اوس هم په لرې ځایونو کې شته اما امیدواره وو امیدواره وې چې او دیت امیدواره وې چې وکولی شي د دغو نوماندارو له منځ څخه یو څوک ژمنی کړی دی بلاخره خپل ژمنی عملی کې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړي سره د دې چې دفاع شوي هم د پدې څو کلونو کې سترګې ورڅخه نه شو پټولی دا څنګه لپاره هم ښځې امیدواره وي چې دوه کولی شي ښځې بیا هم د امن په فضا کې شونډو کې کار وکړي او زده کړې برخې پاتې دي زده کړې وکړي خوشحاله وو. هر
څه او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د امریکا یوې مجلې فوربس په نړۍ کې د هغه خزو په لیست کې چې په ټولنه کې بدلون لپاره هڅه کوي او عمرونه یې د 150 کالو او یا د نه کم دی په کیسا کال د پاکستانه درې انجونې هم شامل کړي دي. د 2014 کال په دې لیست کې چې د جنوري په 6 نیټه خپور شوی په کې دغه مجلې د 13 پاکستانی انجونو نمونه هم لیکلي دي چې په خپل ټولنه کې د یو ښه بدلون لپاره کار کوي. په دغه کې یو د سوات ملالا یوسف زیدا څوک چې د انجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دا وخت په برتانیا کې ژوند کوي. هغه د ملالا فند د جوړولو او د ماشومانو د تعلیم لپاره په مبارزه او د خپل هڅو له وجې په تیر یو کال کې د نړۍ ګڼ شمېر جایزې ترلاسه کړې او ځکه هم د فوربس مجلې د 150 کالو نه کم په دغه لیست کې د هغې نوم ته ټولو مخ کې دی.
Education is the only solution.
په دویم نمبر د ملالا فند په جوړولو کې د ملالا یوسفزی یو بل مرستیاله شیزا شاهد ده. 24 کلنه شیزا شاهد د سټینفورد یونیورسيټي نه ګریجویشن کړي چې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په ټایمز میگزین کې هم پر دې ذکر شوی وو چې غواړي په ټولنه کې بدلون راولي. په فوربس مجله کې د شیزا شاهد سره د اهم ذکر شوی دی. شیزا غواړي د ملالا فند داسې استعمال وشي چې د ملالا یوسفزی اواز هر ځای ته ورسیږي او له دغه نه خلکو او ټولنې ته ګټه ورسی. په دغه لیست کې د پاکستانه په دریم نمبر 25 کلنه خالده بروهی ده. بروهی یو غیر سرکاري اداره سوګر چلوي. فوربس لیکي هغه د 14 کالو وا چې د هغې یو عملګری د غیرت په نوم د هغې په مخ کې وژل شو. هغه وایي مور یې 9 کاله وا چې په بلوچستان کې واده وشو او د هر ستا په کتو سره دا غواړي د ښځو د تعلیم او په ټولنه کې د پوهې لپاره کار وکړي. خالدا بروہی وای
we can still achieve things even when there are risks around us that keeps them going. It's been 8 years
کسه هم خطر شتا خو مونږ ډیر څه حاصله ولې شو. د تیر وروتو کالو راهیسې مونږه دا کار کوو کله په یوې مسلې او کله په بلې او نن سبا کوشش کوو خو زوتا هنرونه او خایو او مرستې وکړو. مونږ دا د تیر ورو دریو کالو نه کوو او زه غواړم پر روانو لسو کالو کې 1 میلیون خزو ته ورسیږم خو بدلون ډیر پر ورو روان دي. که سم دی پټولنه کې بدلون ویني خو بیا هم هر څه ورو روان دي. موږ کوشش کوو د وخت سره سره خپل کار جنوبی ایشیا نورو هیوادونو ته وغځو. ډیر داسې نجونې شته چې کار کوي. ملالا، سباګل، هومیرا، دوی ټولې پټولنه کې د بدلون لپاره کار کوي او په اصلي مانو کې دا ټولې خبرې موږ ته امید راکوي.
د ملالا، شیزا او خالدہ بروہینا علاوه د فوربس مجلې په دغه لیست کې د امریکا د ټلویزیون یو هنرمند لینا ډینهم او د امریکا پاپ سندرغاړي جسټن بیبر هم شامل دي. دا وات دی اونې تان دی اله خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
مشال ریڈیو دا